نشي د مشال ریډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته مونږه یو مرکه وړاندې کوو. او مرکه د شانګلي ضلع د شاعر فضل رحیم لوهار سره چې اوس یو تازه کتاب هم چاپ شوی دی. په دې مرکه کې د مشال خبریال راشد خټک د فضل رحیم لوهار سره د هغه د فن او بیا د ادب په اړه خبرې کړي، هغه پوښتنې کړي دي، هغه دې پوښتنو ته ځوابونه ویلي. نو راځي چې تاسو ته د خوندور مرکه در واورو.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
زمونږ د فکر پرانا الزام دی. دا د شانګلې اوسیدونکي شاعر فضل رحیم لوهار د شاعرۍ نوې ټولګه ده. د شمیر په لحاظ دا د هغوی د شاعرۍ اتم کتاب دی. مشال ریډیو د هغه د نوي کتاب او په شانګله کې د ادبي هلو ځلو او د پښتو ادب په حق له مرکه کړې ده. راځئ چې وایو. رو
لوهار صاحب سلامونه.
نوي کتاب مو مبارک شه. لږ زمونږ اوریدونکو ته خپل ځان په اړه هم معلومات ورکړئ کنه. تاسو په کم کال کې پیدا شوئ، چرته وزېږېدی او څه کوئ د ژوند تېرولو لپاره؟ د شعر او ادب سره مو کله راسې اړیکې جوړې شوې دي؟ لیکل مو کله پیل کړل؟
ډېره مننه راشد خټک صاحب سو د مشال ریډیو د همکارو مشال ریډیو د اوریدونکو چې دا وخت ما برداشت کړی. زما فضل رحیم نوم دی، لوهار می تخلص دی او پیشه مې لوهاري ده. لوهار می تخلص دی ځکه 1902 کې په ضلع شانګلې پستر کلی شاپور کې د احمد لوهار کره زیږیدل یم. عصري زده کړې زما تر پرامري پوری دي، بلکې په څلورم جمعات کې مې سبق پریښی دی مجبوریانو د وجې نه. دې لپاره شو چې ما شعر لیکل کله پیل کړی دي. د دې څلورم جمعات سره ما ته دا خبره رایادېږي چې زه کله دغه وخت کې ما په پرامري سکول کې وم. نو زه چې کله په اول جمعات کې وم هغه وخت کې زه 12 یولسو کالو په دې عمر کې زه په اول جمعات کې وم. د هغې وجه دا وه چې کله ما لومړی ځل سکول ته کېناستم نو هغې ماله خوند نه کو، ځکه زه د ښکار سره او د دې سره مشغول وم. مشغله مې دغه وه، د مرغو د ښکار ما بس هم ډوبېده. خو بیا مجبوره کړم خپل مشر ورور او مور، الله دې وبخښي. نو بیا چې زه په اول جمعات کې وم نو زه د 12 کالو وم. په هغه وخت کې دومره وه چې ما د پښتو کتاب لوستل هم شو. ما سره په خپل د کتابونو په بسته کې د پښتو د ولسی شعر کتابونه، یعنې د علي حیدر جوشي کتابونه به ما سره پراته. ما به لوستل او په هغه وخت کې ما څه نه څه زه به ورته شعر نه یم چې ما په اول جمعات کې لیکه، یا د 12 کالو په عمر کې ما لیکه هغه شعر. زه وطن په خپل هم شعر نه ویم، خو ابتدا زما د شاعرۍ د هغه وخت نه ده.
دا ستاسو کار خو ډیر مشکل دی او د سره دومره نازک کار، بیا شاعری او ادب دا څنګه یو ځای سره بوزي؟
د خپل کار سره خپل تخلیقي سفر مخکړان دی بوتل ا د سایل سیب د شعر مسره چې بيدر د پښتنو ته د نغمو څخه ضرورت وو. نو د لری نه خدای سخکاریږي چې د لوهاری کار ګران کار دی، خو په دې وخت کې د پښتنو زړونه نرمول د لوهاری نظما په خیال دا ډیر ګران کار دی. هغې د جنگ نه راړول او امن ته یې راویستل، هغې د امن په صفونو کې ودرول او هغې د دې وطن د وسایلو او مسایلو نه خبرول. نو دا د لوهاری نظما خیال دی، ګران کار دی. دا دواړه په ما باندې او زما په شان په نورو پښتنو باندې لازمي ده چې مزدوري هم وکړي او د خپل شعري سفر چې دی، یعنی خپل تخلیقي سفر چې دی، هغه دې هم د خپلې مزدورۍ سره روان نوساتی. زما زه لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي دي چې زه چې پیدا شوم نو مزدور پیدا شوی یم. زه په دې هم فخر کوم چې زه مزدوري کوم. د مزدورۍ نه چې سره پیدا کیږي نو هغه د خپلو بچو د خېټې د پالنې کوشش کوم، او بیا دغه د خپلو بچو د خولې نړۍ په دې غرض د پښتو د ادب سره نیموم چې کېدای شي چې پښتانه یو ورځ په دې خبرو باندې پوه شي چې زمونږ مسائل څه دي، زمونږ وسایل څه دي، زمونږ ته په کوم ځای کې ودرېدل پکار دي، په کوم صف کې ودرېدل پکار دي، د چا سره پکار دي، د چا سره نه دي پکار. موږ به مخ په وړاندې څنګه ځو، موږ به پرمختللي قانون سره څنګه په صف کې ودرېږو. نو که دغه ټولې خبرې موږ په ذهن کې کېدو نو د مزدورۍ سره د تخلیقي سفر مخ په وړاندې بوتلل هیڅ ګران کار نه دی، خو په دې شرط د بنده په زړه کې به د خپل قام دپاره مینه وي، بلکې هغه مینه به په درد بدلېږي، دومره به شدت کې وي چې هغه به ستا په زړه کې به یو درد وي چې زما قام دی مخ په وړاندې لاړ شي، دې د مسایلو نه آزاد شي او دې د ښه ژوند ولري. د دې لپاره زما خیال دی چې هر چا باید هر څوک داسې وکړي چې هغه دې دانه وي چې زه مزدور یم، ما ته د شعر لیکلو یا د شعر د چاپ کولو حالات اجازت نه راکوي. نو دا بالکل نه ده، دا زموږ د ټولو پښتنو شریکه فریضه ده چې موږ دې د خپل فکر سره خپل پښتانه شنه کړو او هغې ته دې د هغوی مسلې په ګوته کړو، موږ د خپل سماجي ناهمواری چې دي هغه دې په ګوته کړو. ډېره ګرانه نه ده لکه څنګه چې تاسو ته لرې نه ښکارېږي چې د مزدورۍ سره د تخلیقي سفر مخ په وړاندې بوتلل چې د قامي وحدت درد در سره په زړه کې وي، نو دا ډېر آسان کار دی.
د اوس نوي کتاب نه علاوه چې ستاسو نور کوم کتابونه دي، د دوی سس نمونه دي او کلک چاپ شوي دي؟
زما د شعري مجموعه چې دي د هغې کلونه نمونه څه په دا ډول دي چې د وخت تیرې دا شعري مجموعه ده، دا په 1999 کې چاپ شوې ده. په آینه کې د خالونو خندا دا زما دویمه شعري مجموعه ده چې په 2004 کې چاپ شوې ده. درېیمه شعري مجموعه د ګودر په نوم منې ده، دا په 2001 کې چاپ شوې ده. څلورمه شعري مجموعه ژوند مې ټپه نه شو سندره نه شو په دې نوم منې، په 2016 کې چاپ شوې ده. او پنځمه شعري مجموعه خو جنگ نه و پکار، دا په 2006 کې چاپ شوې ده. په د دې نورستو بیا د دې پښتني سیمې د پښتونخوا یا د پښتو د ادب د کلاسیک د آخري دور شاعر حافظ الپوری بابا د دیوان د متن تدوین او د هغې د املا سمونه دا په 2006 کې دا داسې ده چې دا کتاب وخت په وخت منې دا دیوان چاپ شوی دی. نو هغې کې شعرونه د وزن نه وتي او څه پکې حشي غلطې لګېدلې وي، نو زموږ ملګرو دا خوښه کړه چې موږ د دې د متن تدوین هم وکړو او دا موږ نوې هم املا ته هم غواړو. نو په دې کې دا ده چې په 2006 کې دا چاپ شوی دی، ډېر ښه چاپ شوی دی. د دې د املا د سمونې د بړګلې د فیصلو مطابق چې کومه املا ده نو دا زیګر یوسفزی کړې ده او د دې سره سره حشي وتم د لګولې دي. د دې سره بیا په دې باندې ودا به شکه چې د متن تدوین د دې شوی دی او دا شوی دی، خو ترتیب تدوین په دې باندې زما په نوم سره لیکل شوی دي. نو دا یوازې ما نه دی کړی، دې کې ما سره ارشاد خالق صاحب زمونږ ډېر دروند مشر د دې حافظ الپوری ادبي ټولنې بانی زاکر حسین جاجی صاحب صدام حسین لحاظ او دغه د زیګر یوسفزی په مرسته باندې د دې په مینه باندې دغه دیوان چې دی ډېر په ښه حالاتو کې دی نن سبا چې چاپ دی او د چاپ مرسته چې ده نو هغه د ضیاءالدین یوسفزی صاحب دی. د دې نه وروسته بیا زما بله شعري مجموعه چاپ شوې ده، دا د تصویر خبرې کوي په 2002 کې. په دې 2002 کې بیا موږ دا سوچ وکړو زموږ د ټولنې ملګرو دا زما ذاتی خواهش هم چې موږ د حافظ بابا انتخاب چاپ کړو، دغه انتخاب نو چاپ تر اوسه پورې، نو دغه انتخاب موږ چاپ کړو. دا موږ داسې انتخاب وکړو چې دغه په شعرونو کې موږ انتخاب نه شو کولای، مطلب په ګلونو کې به څوک انتخاب وکړي، هغه خو ټول پیغام دی. خو بیا موږ پکې داسې سوچ وکړو چې په دې کې چې زیات کوم کلامونه داسې دي چې هغه د ډېرو حاشیو محتاج نه دي، نو هغه کلامونه ما راواغسته په 2002 کې دغه هم چاپ شو. د دین وروسته بیا زما ومه شعري مجموعه سندری په سنگر کې چاپ شوې ده، دا په 2002 کې اواز ده کې زمونږ د فکر پرانا الزام دی، دا کتاب اوس راوت د پریس نه دم چاپ شو.
ځینې خلک تخیل ته ډیر زور ورکوي په شعر کې چې باید لږ تخیل لوړ وي پکې کنه، او ځینې خلک فکر ته چې نه ژور فکر پکار دی پکې. تاسو څه خیال دی په دې اړه؟ تاسو په شعرونو کې څنګه د تخیل او د فکر یا د جذبې او د احساساتو دغه امتزاج څنګه تاسو په خیال؟
زه په شعر کې تخیل نه باغی نه یم، خو رښتیا خبره ده نو زه د فکر پلوی ما چې په شعر کې دی فکری او دومره فن دی پکې وي چې دا غفن په وزرو باندې دا پښتنو ته ورسی. د دواړو قایل ما زما په خپل شعر کې زما ملګری دا خبره کوي چې ستا په شعر کې پیغام چې دی نو دا لږ زیات راځي په نظر باندې، نو زه په خپل نه یم پوه.
دستاسو په سیمه کې ادبي ټولنې او تنظیمونه شته کنه، او فعالیتونه کوي کنه؟ کوي. کله غونډې کوي؟ څنګه فعالیتونه کوي؟ څه تنقیدي غونډې کوي کنه؟ صرف مشاعرې کوي یا د کتابونو مخکتنې کوي؟
ډېر
رشید خټک صاحب تاسو دا سوال وکړ چې په شانګله کې ادبي تنظیمونه څومره دي کار کوي څه کار کوي. نو په شانګله کې په 1992 کې ضیاءالدین یوسفزی صاحب د خپل ملګرو سره د ذاکر حسین اجازی صاحب، محمد افسر افسر صاحب، د خدای بخلی محمد ایاز ایاز صاحب، جانشیر خان یوسفزی او شاکر الملک یوسفزی او د امین خان په مرسته باندې حافظ الپورې ادبي تنظیم په وجود کې راوستو. او د دې تنظیم د بینر د سوری د لاندې ضیاءالدین صاحب د خپل ملګرو په مرسته باندې دلته کې ادبي بنډارونه کړي دي، مخکتنې مشاعرې کړي دي، هغه خلک یې دلته راویستې دي چې چا به مونږ د لیدو ارمان کوو. دا سلسله ضیاءالدین صاحب د 1990 پورې هم دغسې دوامداره ساتلې وه. په 1990 کې په 19 اګست باندې هغه د دې ټولنې یادې ټولنې د صدارت نه مستعفي شو. بیا د دې ټولنې صدر ډاکټر همدرد یوسفزی وټاکلی شو. نو د دغه وخت نه تر 2010 پورې یعنې 14 کاله د دې ټولنې د یادې ټولنې صدر همدرد یوسفزی صاحب پاتې شوی دی. بیا د دې نه د ډاکټر همدرد یوسفزی د صدارت نه وروستو بیا د صدارت څوکۍ چې ده نو دا پروفیسر ډاکټر عطاور رحمان عطا صاحب ته وسپارلې شوله. د هغه په دور کې بیا دا یو کار وشو چې دلته کې تر دغه وخته پورې تخلیقي فضا وه. بیا د هغه پکې دا سوچ وکړو چې راځي تنقیدي غونډې وکړو. نو د هغه په وخت کې تنقیدي فضا قایمه شوه په دې شانګله کې، خو هغه داسې تنقیدي غونډې وې ناستې وې چې د هغې رودادونه به یو صفه وو او ډېر مختصر به و، بلکې نن ورته موږ رودادونه هم نه شو ویلی. یوه هڅه وه او یو قدم وو چې په هغې باندې وروستو بیا دا په 2019 کې زمونږ کشر ارشاد خالق او عدنان زیګر دې له عملی جامه دې ته واغوستوله او تر ننه پورې دغه اجلاسونه چې دي دا جاری دي. او جاری نه دي بلکې مونږ سره شکر دی چې د دې ټولنې د تنقیدي ناستو د تنقیدي غونډو زر سفیر او دادونه مونږه کمپوز کړی چاپ ته تیار دي انشاءالله هغه هڅې روانې دي د چاپ.
تاسو خو ډېر اوږدې مودې د پریو یو کس ته صدارت ورکړې دي چې کله نه ټولنه جوړه شوې ده، درې صدران نمونه ما واورېدل. حالانکه نور ټولنه خو کال په کال صدر بدلوي، ټوله کابینه بدلوي.
مونږ دې پورالو چې عطاور رحمان صاحب د ټولنې صدر پاتې شوی دی. عطاور رحمان صاحب نه وروستو بیا وخت صدارت ما کړی دی. هغه به ډېر کمزورې وخت تیر شوی د ټولنې لپاره. زما نه وروستو افسر افغان نغلی دی، دوه کاله هغه د دې یادې ټولنې صدر پاتې شوی دی. بیا زه پاتې شوی یم یو دوه درې کاله اوس په ما پسې بیا عدنان زیګر د دې ټولنې موجوده صدر دی. دا هغه په سرپرستۍ کې یا په صدارت کې زه دا وینم، بلکې د حافظ الپورې ادبي ټولنې پیج کتون کې هم دا ویني چې د ده په دور کې ټولنه مونږ کوو چې ډېره مخ په وړاندې تللې ده. نو هغه په دې شکل کې چې یو مونږه رودادونه تفصیلي کړلو د دې په مرسته باندې دیم دا وشو چې مونږ په شخصي ښوونځیو کې د دې د ارشاد خالق او د عدنان زیګر په مرسته باندې د نهم او لسم ټولګو سره د املا نشستونه جوړ شو، سیمینارونه وشو. هلته کې بیا په وفاق المدارس سره چې کومې مدرسې دي ریجستر د هغې کې د لګیا دي. زه ورسره ګرځم، په خپل د دنیا املا زده کړې کوم. نو دوی هلته کې هم لګیا دي د املا د املا یا د لیک دود خودنه کوي په وفاق المدارس په مدرسو کې، په جمعتونو کې، داسې په شخصي ښوونځیو کې. دې نه علاوه د دې په دور کې یا په دې دور کې دا د ټولنې د ټول نظرین دور بوته زه ویم چې دې په مختلفو بیلابیلو موضوعاتو باندې سیمینارونه کړي دي او هغه هم په ریکارډ باندې پراته دي. نو کار او زیار د حافظ الپورې ادبي ټولنې نوم دی او دا د کار نوم دی حافظ الپورې ادبي ټولنه. د مشاعرو تر حده پورې مشاعرې چې کړي دي نو هغه هم په ریکارډ باندې شته دی چې هغه هم تاریخي دي. خو دا کوم کار چې کړی دی نو په نږدې وختونو کې زه په نږدې زیونو کې نه وینم چې دومره تیز یا دومره ډېر کار څوک د ادب دپاره کوي، بلکې د ځان دپاره مو ټول کوو، خپل کتابونه چاپ کوو، مخکتنې کوو. خو کوم چې بنیادي کار دی نو هغه تر اوسه پورې حافظ الپورې ادبي ټولنې ډېر په سنجیدګۍ سره کړی دی او لا فکر لري د دې په حواله سره، پلان لري چې د دې نه په وړاندې به نور د دې نه مخ په وړاندې چې سکون هغه به د دې نه زیات کوو او ډېر به کوو.
نو تاسو خو وکی ډېر کار کوئ، خدای دې نور همت درکړي. او د دې کارونو سره سره مخبل تنقیدي غونډې چې دي هغوی ته هم دوام ورکړی دی چې په یو غزل یا یو کیسه، لنډه کیسه یا په تکل یا خاکه باندې چې دا تنقید کوي.
دې یادې ټولنې خپل منځي د ناستې تنقیدی غونډو مباحثو هغه په خپل ځای دي، خو زمونږ د ټولنې کوم ستر سیکتر چې دی عقل زاده هغه یو سوچ راوړی و چې که مونږ خو ناستې کوو خو راځئ چې مونږ داسې وکړو چې واټساپ د لارې برېښنایي تنقیدی نشستونه وکړو، نو هغه به زمونږ تر خپلمنځي به کېدل، د ټولنې د ملګرو ترمنځ به هغه اجلاسونه جاري وو. خو اوس زمونږ د ټولنې صدر عدنان زیګر داسې وکړه چې دغې لیله ونه کې نور دوام ورکړو، بلکې ډېره مخ په وړاندې ونه کې ډېر غټ ګامې واغسته. هغه دا چې اوس زمونږ په دغه حافظ الپورۍ ادبي ټولنې چې کوم د واټساپ ګروپ دی، حافظ الپورۍ ادبي ټولنې په نوم باندې چې کوم دغه ډېره پیج دی، د هغې سره زمونږ د واټساپ ګروپ دی حافظ الپورۍ حجره. د دې حجره کې اوس نن سبا زمونږ د ټول نړیوال هغه ناقدینو ټول خو وطنوي خو هغه یاد نومونه چې مونږ په هغې باندې فخر کوو، نو اوس په هغې کې د چرته چې پښتون نقاد دی هغه په بهر وطن کې دی، نو هغه زمونږ د حجرې ښایست دی نن سبا، هغه زمونږ په تنقیدي اجلاسونو کې دي او مونږ د هغو نه زده کړې کوو. نو که زه ویم چې دا قدم د پښتو په ګټه دی، نو تاسو به سرم اتفاق وکړئ، اورېدونکو به سرم وکړي او نور کوشش کوو چې د ادب دپاره، د ژبې دپاره، د دې قام دپاره مونږ د دې ټولنې د لارې څه کولی شو، نو چې هغه خپلې ذمواري ترسره کړو. بیا دې خبرې لارې شو چې دغلته نور ټولنې کار کوي او که نه کوي، نو کار دلته کې ټولنې شته دی. او بس داسې دي چې حافظ الپورۍ ادبي ټولنه د ټولنو، زه ورته اکثر په خپلو خبرو کې وایم چې دا د نورو ټولنو مور ده. یعنی دلته چې ټولنې جوړې شوي دي نو هغه داسې جوړې شوي دي، یوه ټولنه نه شم ویلی، نورې چې چېرته جوړې شوي دي نو هغه د دې ټولنې د غړو نه جوړې شوي دي. خدای دې چې بس هغه تر مشاعرې پورې محدود پاتې شي، د مشاعرې د تابعیا کولی شي، او دا سوچ پکار ده چې دا سوچ ورسره وکړي چې ادب یوازې مشاعره نه ده، بلکې د دې نه بهر ادب چې دی نو هغه ډېر دی، کار نور ډېر پاتې دی مشاعرو نه بغیر. خدای دې وکړي چې هغه تنظیمونه بنیادي کار ته کار ووي او د دې ژبې دپاره، د پښتو ادب دپاره ډېر څه وکړي.
ستاسو په سیمه کې چې کوم ادب تخلیق کیږي نن سبا، اوس په حاضر وخت کې کنه پخوانی خبرې نه کوو، د دې په اړه څه نظر لرئ تاسو؟ څنګه دی په خاصه توګه د ځوانانو په اړه کوو چې ځوانان څنګه لیکل کوي، ذوق یې څنګه دی، او پوهه یې څومره ده ستاسو د سیمې د ځوانانو؟ تاسو خو به کینه یې کنه، یو ځای غونډه به کوئ، لیدل کتل به کوئ، خبرې به کوئ؟
رشید پټک صاحب، داسې ده چې په شنګله کې دا وخو که زه ویم چې تخلیقي سفر ډېر په تیزۍ روان دی، نو ما سره به ډېر د دې لارې آشنا خلک اتفاق هم وکړي چې دلته کې ادبي یا تخلیقي سفر چې دی هغه ډېر په تیزۍ دی. او په دې کې زیات چې دی دلته شعر تخلیق کیږي، او شعر هم شکر ده دی چې هغه مونږ ډېر په خلاص مټ باندې د خپلو ظلمو شعرونه، خپل د ملګرو شعرونه هغه مونږ په هر ځای کې ډېر په فخر سره ویلی شو. مطلب مې دا دی چې دلته چې کوم غزل لیکل کیږي نو هغه د هغې معیار غورځېدلی نه دی. شعر زیات تخلیق کیږي په نسبت د نثر. د نثر مونږ سره د شعر کتابونه نه شو یادولی، او په نثر کې د شانګلې برخه که تاسو وایئ، د ټولنې برخه یا د شانګلې برخه به ورته وویو، هغه دا چې پروفیسر عطاالرحمن عطا صاحب دوه نثر کتابونه دي، بیا د ډاکټر خورشید کتاب دی نثر کې، د شریف الله شریف بناویلی دي، او اردو کې ډاکټر فتیمن خان خانجی یو کتاب دی ناول دی، بیا زمونږ د ټولنې ستر سیکتر عقلزاده عقل صاحب د افسانو مجموعه جمر په نوم باندې، بیا د سرنزیب خان سواتی تاریخ ریاست سوات، بیا د دې نه که مونږ د ژبې خبره کوو، د ادب خبره کوو، نو دا خدا شو. خو که د ژبې خبره کوو نو بیا زمونږ دلته کې د شاپور شیخ القرآن چې دی نو هغه تفسیر په پښتو کې لیکلی دی، نور کار یې په پښتو کې کړی دی. نو د پښتو دپاره زما دا خیال دی چې په نثر کې، په شنګله کې، په ادب کې نثر په شنګله کې ډېر کمزوری دی، خو که څه هم شوی دی هغه معیاري شوی دی، لږ شوی دی خو هغه معیاري شوی دی. او شعر چې دی نو شعر ډېر لیکلی شوی هم دی، اوس هم لیکلی کیږي. د دې نه علاوه نور موضوعات چې دي نو په نثر کې دلته بس افسانه ده چې د همدرد یوسفزي دوه کتابونه پکې چاپ دي، دا زمونږ د ستر سیکتر متاستو ذکر وکړو. نو دغه نه هلس چې کتابونه چې دي دا نثر چاپ دي په شانګله کې او تر شپږ شپېته ونه سیوا د دې شانګله کې شعري مجموعه چې دي نو هغه چاپ دي دا وخت
دغه د کلاسیکونو راواخله په اوسنی وخت پورې د جدید دور چې دی کوم د پښتو شاعرۍ څوک مو خوښ دي پکې یا که په بله معنا ووایو نو چا نه متاثره شعر مو د چا خوښېږي؟
راشد خټک صاحب داسې ده چې کلاسیک ادب هغه زموږ دپاره داسې ده چې موږ چرته په تنقیدي ناستو کې موږ پیمانه راوړو دغه ځای نه راوړو مطلب مهر موږ دغه ځای نه راوړو هغه ټول قابل قابل قدر دی زمون دپاره. خو د رحمان بابا او د حافظ الپوری بابا ذکر پکې بیا په خاصه توګه په کار دی چې وشي زما د طرف نه. او جدید ادب کې که موږ دا د پام وغورځو یا په دې خبره سترګه پټي کړو چې ساحل صاحب څومره ادبي قد و قامت لري یا درویش دورانی څومره دی یا کاروان صاحب څومره دی یا باسین یوسفزی دی دا ټول زمونږ د پاره هغه دي چې مونږ ته زده کړې کړې دي او دی چې دي دا هغه خلک دی چې دا به تر څو چې دنیا آباد وي دا خلک به پکې آباد وي په ادبي دنیا کې به دا ژوندي وي زمونږ د پاره ټول قابل احترام دي قابل قدر دي. خو زه کله چې ما ته د زده کړو ضرورت و نو ما به هغه وخت کې د شاکر صاحب نه زده کړې کولې او د هغه شعر به مې خوښوو او تر اوسه پورې هغه ملګرتیا زمونږ قایمه ده. بل دویم تاسو دا سوال دی په دې سوال کې ستاسو سوال دی چې دا چا نه متاثره یې نو ما ته له دا پته نه لګي دا خود ناقدین او لوستونکي ډېر ښه معلومولی شي چې دی متاثره د چا نه دی خو چې زما څوک خوښ وو نو هغه زما استاد اقبال شاکر صاحب.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو اوس به دمه کوو او سندره اورو. سواوریدا اوس بیا د فضل رحیم لوهار سره خپل مرکې ته دوام ورکوو. دغه یو خبره ډیره اورو مونږه بیا بیا اورو کنه چې پښتو کتاب لوستون کې نه لري یا داسې به وو چې اخیستون کې نه لري، یعنی پښتو کتاب په پیسو څوک نه اخلي او خلکو ته به ډالۍ کوي ورکوي به بیا دغه خوښه ده چې لولي که نه لولي. نو په داسې حالاتو کې تاسو دومره زیات کتابونه څنګه چاپ کړل؟ آیا ستاسو کتابونه اخیستون کې لري؟ په دې چاپولو هم ډېرې پیسې لګي، دا تاسو څنګه بندوبست کوئ؟
راشد خټک صاحب داسې ده چې د پښتو کتاب چاپ کول د پروفیسر محمد اسلام ارمانی خدای بخلی په کتاب غالبا د برخ صاحب سریزه کې هغه لیکي چې پښتانه چې کتاب چاپ کوي په دې باندې لټه په دې چې کومه لټه غوټه دوی خرچ کوي خداده چې دغه ټوله رواخلي دریاب ته وګرځوي نو کبان میان به احسانو مني خو پښتانه د چا احسان نه مني. زه ورسره تر ډیره حده پورې دې خبرې سره اتفاق کوم چې پښتانه کتاب نه اخلي، پښتانه کتاب غواړي، غستر کې پلار دی کتاب ته، خو په دې شکل کې چې هغې ته په ډالۍ کې ملاویږي او ته ور لور لویسي نو بالکل دا خوشبینی زما د سره ملګری نه ده، یا زه د دې خوشبینۍ ملګری نه یم چې زه کتاب چاپ کوم، زما په شان خلک کتاب چاپ کوي او خرڅېږي. دا خو بېله موضوع ده چې کتاب خرڅېږي که نه خرڅېږي، خو مهمه خبره بله ده چې مونږ سره چې کوم ظلم روان دی د څوک چې کتابونه چاپ کوي د هغه سره هغه دا دی چې دې کتاب چاپ کړي نو دی به دکاندار لور کې په 50% باندې هغه نه به رسید راوالي، بیا به هغه رسید د سر پروت یا به تی رک شي. نو که دا کتابونه دکاندار خواله چېرته 2-3 کاله پس لړ شي لس کتابونه یې خودي وسره، نو هغه به ورته ویچاره کتابونه ګودام کې دي، بیا به وګورو چېرته. خو که دا سړی کلک شي چې بس راکه، بس زما سره رسم نشته، زه به یې واپس رسم، نو بیا ول روپۍ ورکړي. یعنی کتاب خرڅ شي خو مصنف یې روپۍ نه ویني، دغه 50% هغه په تیار اخلي، خو دا 50% دی بیا په یو ټیکس پروت یو غونډه ټیکس وته یو چې دا دی بیا په دې کې کوشش کوي چې په دې کې دا نور هم واخلي. او د دې نه بل چې کومه المیه ده پښتو، یا زما ته خو د پښتو کې پته ولګېده، پښتو کتابونو کې ماته خپله پته ولګېده چې یو 3 کاله مخکې ماته د رحمت الله درد صاحب د ادبي ټولنې یو فعال غړي ټلیفون وکړ چې زمونږ د درد صاحب د ایوارډ پروګرام دی ته به راځي ورله، موږ ستا نوم ټاکلی دی. ما ورته زه ډېر لرې هم یم، ګرمي هم ده، کوشش به کوم چې راشم. نو ما ته ویل چې ستا نمبر مې ستا د کتاب نه راواغستل، کوم کتاب نه؟ هغه ماته د کتاب نوم ووي چې جون مې ټپه نه شو سندره نه شو. نو ما ورته چې دا تا ته چا ډالۍ کړی دا کتاب؟ هغه دا ماته یونیورسټي بک ایجنسۍ زما د پیسو په بدل کې ډالۍ کړی دی. نو رشید خټک صاحب زما کتاب په سوات کې د سوات نه بهر بالکل لکه ما چرته وړی نه دی، لیږلی مې نه دی، ځکه چې شل کتابونه ولېږم او بیا به هغې پسې ټلیفونونه به کوم، زم راځم به چې خرڅ شوه که خرڅ نه شو، بس د سترګو وړاندې مې دي په خپل کلي یا خپل ضلعه کې یا نهایت په سوات کې زما کتاب په یو ځای کې پروت وي. دویمه دا خبره، دا کتابونه چې موږ څومره چاپ کوو نو دومره د پرېس والی چاپ کوي او ځان له په خپله طریقه یې خرڅوي. دویمه واقعه چې کومه ما سره زما د کتابونو راغلې ده چې لاندې ورځو کې زمونږ د یو ملګری دی کراچۍ کې و، نو ماته هلته کې ادبي میله روانه وه په دې جمعه په اخري کې شرنایره ده، نو هغه ماته زما د کتابونو تصویران نه ولېږل چې هغه په هغه ادبي میله کې پسټال کې پراته. هغه چې ماته تپوس وکړه تاسو کوم ځای نه راوړي دي، هغه چې دا موږ ته د پېښور نه راغلي دي. نو ماته زما کتابونه میلو شوي دي، بلکې هغه کې ماته 4 کتابونه زما د شمیرې نه سیوا میلو شوي دي. نو د کراچۍ ته چا یو ورځ خو دغې نه یم خبر.
ها یعنی تاسو خبر نه یو کتابونه مو په نړۍ کې خواره شوي دي؟
نو یو دا ده چې که چاپ شي نو دکاندار یې تا له روپۍ نه راکوي، هغه په خپل ځای یو لویه مسله سره دا د مصنفین چې دي هغه مخ دي. دویم دومره چاپ کی چې ځان لای بار په مارکیټ کې بیا خرڅی، دا خو ټیک د خرڅی کی ډیر شاعران به بډې خوشاله شي، بس زما خوشورت د پاره دغه دی چرته چاته ورس یو ټیک دا، خو ډیر خلک زما په شاعری د خپل بچو د خلین وړی د جبې سره د ادب سره د شعر سره او د پښتو سره نیموي، نو هغه له پکار دی چې کڅوک سیواګری نشي ورکول، نه پکار دی چې دې سره داسې قسمه ریویو نشي لکه څنګه چې ما ذکر کړی.
د لیکوالانو او شاعرانو نه پرته کنه ستاسو په سیمه کې خو یو خو لیکوالانو شاعران دی، هغوی خو به خامخا کتاب لولي ګوري به، مطلب څوک چې کتاب وایي د پښتو هغه په خپله 2-3 کتاب لیکلي هم وي. عام خلکو سره دغه د صورت حال دی، په نورو سیمو کې خو عام خلک چې دی د پښتو کتاب ډېر کم لولي، اگر چې اوس بیا هم ښه شوي دی دغه د فیسبوک مسبوک او د سوشل میډیا د وجې نه خلکو پښتو ویل لوستل او لیکل هم زده کړي دي. ستاسو په سیمه کې څه حال دی؟ عام خلک پښتو کتاب لولي کنه؟
دا چې د پښتو د کتاب لوستون کې لکه څنګه چې مالان دې ذکر وکړو هم دا ډیر دي، په دې شرط چې ته ول کتاب مفتو کې ورکې د بای چاپ کې او ته مفتو کې ډالې کې، نو بیا لوستون کې شته دي. خو که څنګه چې لوستون کې شته دي هم نو دا وزستا سو پایلم کې، بلکې د مشال ریډیو دا اوریدونکو پایلم کې دا وخت یو خبره راولم، هغه دا چې ترسو پورې چې ما د دکاندارانو سره د کتابونو دکاندارانو سره په دې اړه خبرې کیږي، نو د ادبي کتابونو خصوصا د شعري مجموع اخستون کې چې دي نو هغه د دینی مدرسو طالب علمان دي چې دغه دي دوی کتابونه ګوري. د دې نه علاوه موږ چې چاته تعلیم یافته خلک یو یا پوه خلک یو نو هغه کوشش کوي چې موږ نه یا د مصنف نه کتاب په ډالۍ کې ویسي او مصنف سره تصویر وباسي، دې هدف پورې د خلکو سره مینه شته او د عملی مینه چې ده نو هغه سره د دارالعلوم د څومره چې د مدرسې دي دغه طالبانو د ادب سره ډیره مینه ده.
دا هم ویل کیږي چې کتاب څوک نه لولي خو که چېرته کوم شعر د موسیقۍ سره وویل شي نو خلکو ته رسي، په کتاب کې اولس ته نه رسي او د موسیقۍ سره رسي. تاسو په دې باره کې څه خیال دی او ستاسو شعرونه د موسیقۍ سره ویل شوي دي که نه؟ او د دې قیل یې چې شعر د موسیقۍ سره وویل شي که نه، تاسو وایئ چې صرف په کتاب کې چاپېږي، د موسیقۍ او دغه شعر د تړون په هکله څه وایي؟
بالکل راشد خټک صاحب، داسې ده چې شعر د موسیقۍ د لارې ډېر زر او ډېر خلکو ته رسي. او زه به ستاسو د دې سوال سره بلکې د دې تایید به وکړم د دې خبرې، ما سره په خپله څو ځای دا زه دې خبرې سره مخ شوم چې لاندې ورځو کې زه په پېښور کې وم، نو هلته کې یو کس زما خوا له راغی، بیا نور کسان راویسته، هغه سره چې زما تعارف یې کوو نو داسې یې کوو چې هغه نعیم توري چې ولا کلامونه وي هغه دا شاعر دی. زما د لسو کتابونو د چاپ کولو هېڅ حیثیت د د موسیقۍ د یو یا د دو کلامونو په منځ کې په مخ کې نشته، داسې به د نورو هم وي چې هغې کې هغه خلکو کې چا ته هم پته نه وه چې زما څو کتابونه چاپ دي یا څنګه کتابونه دي، خو دا ورته پته وه چې نعیم توري د ده کلامونه وي. دا واقعي خبره ده چې زه څوک نه پېژنم، نو هغې ما د دې لارې پېژني چې نعیم توري د ده کلامونه وي یا افغان ټلویژن د دې کلامونه ریکارډ کړي. زه ستاسو د دې سوال سره اتفاق لرم، بلکې تایید کوم ستاسو د دې سوال چې هم دغسې ده چې د موسیقۍ سره کلام ډېر زر رسي او ډېرو خلکو ته رسي. نو خو پکار دا ده چې مونږ د بحیثیت د قام د کتاب سره مینه ولرو. موسیقي خو د کتاب دپاره ده، د شعر دپاره پیدا شوې ده، شعر د موسیقۍ دپاره نه دی. خو بیا هم پکار ده چې معیاري شاعري وویل شي، هغه چې هر څوک وي او خلکو ته ورسي، او دا نه چې زه خپل د شعر د یا د کلام د ویلو لپاره د چا سره تعلق جوړ کړم، هغه په دې مجبوره کړم چې زما کلام ووایه چې خلکو ته ورسي. خو که څوک یې په خپله خوښه ووایه، انتخاب وکړي، د فکر وکړي، د فن وکړي، نو دا هم ډېره غوره خبره ده. خو د کتاب چاپ کول خو هغه په خپل ځای باندې چې هغه ډېر ضروري دي چې کتاب وینو، موسیقي ولا بیا هم پیدا کېدی شي، بیا هم پیدا کېدی. زما څلور پنځه کلامونه د پښتون وطن نامتو سندرغاړي نعیم خان توري ویلي دي، او شپږ اته کلامونه زما د افغان ټلویژن ډایرکټر چې کوم دی عدنان شاه باچا، هغې د خپل چینل نه په سندرغاړو ریکارډ کړي دي. دې هدف پورې زما کلامونه ویلي شوي دي، دې نه سیوا نور نه دي چا ویلي.
غږ مو د چا خوښېږي په دې سندرغاړو کې، هنرمندانو کې د چا موسیقي خوان در کوي، د چا په غږ کې موسیقي خوان در کوي؟
جی راشد خټک صاحب، داسې ده چې ما په موسیقۍ کې، پښتو موسیقۍ کې، دا ټول چې دي دا زموږ لپاره قابل احترام دي، قابل قدر دي چې د پښتنو شاعرانو فکرونه پښتون خام ته رسي. او زما خپل چې څوک خوښ دي هغه نعیم توري دي او کرن خان دي چې دی اورم او ډېر یې اورم. اوس لا څه په کرن خان پسې پوسټونه موسټونه کېږي چې د معیار پریښی دی، خو تر اوسه پورې هغه چې کوم انتخاب کړی دی هغه د ستاینې وړ دی، یا نعیم توري کوم انتخاب کوي نو هغه بالکل د ستاینې وړ دی. زما دا دواړه په دې حوالې سره خوښ دي چې د دې انتخاب چې دی نو هغه ډېر د رڼا سترګو دی، بلکې هغه زمونږ د پښتنو د هغوی انتخاب د پښتنو د وسایلو مسایلو نه ګیر چاپېره وي، زموږ په حالاتو نه ګیر چاپېره وي. نو هغې له چې د موسیقۍ جامه ورکړی شي او هغه د موسیقۍ سره راشي نو باید چې هغه د هر چا د خوښې شي. زما دا دواړه
داسې وویل چې تېر لس کاله پخوا د غش څه حال و د پښتو ادب د لوستونکو یا د کتاب یا د شاعرۍ، او اوس څنګه دی؟ نو تاسو ورته په کم نظر ګورئ، نه پرمختګ یې کړی دی که نه په شاته تللی دی؟
تاسو د لسو یا د پنځه لسو کالو خبره کوئ، خو دې نه به لږ تېر زموږ لږ وړاندې به لاړ شو. که تاسو وګورئ په 2001 نه را په دې خوا مونږ چې په عام مجبه کې ورته مونږ نای نه لیون ویلی شو، د هغې واقعي نه را په دې خوا شعر چې دی هغه ډېر بدل شوی دی، او د هغې رنګ هم بدل شوی دی. هغه په فنی لحاظ هم ښکلی شوی دی او هغه ډېر شوی هم دی. نو مونږ ته هغه حدیثی دا فائده پښتو ادب ته راوړه چې دلته مونږ ته دومره شاعران پیدا کړو او معیاري شاعران یې پیدا کړو چې نن مونږ په هغوی باندې په ځای فخر کولی شو. د دې نه وړاندې چې سګنی نورالامین صاحب دا هغه خپل تحقیق دی چې د کوم ځای نه به یې کړی، نو هغوی چې د په پاکستان کې چې څومره ژبې دي په دې ملک کې دغه ټولو ژبو د پښتو نه بغیر 300 کتابونه چاپ شوي دي په دې 13 کال. د پښتو کتابونه چې دي نو هغه 1500 چاپ شوي دي. څنګه چې دلته کې ادبي د تخلیقي سفر سیوا شوی دی، د دې قافلې غړي سیوا شوی دي، داسې دلته معیاروم سیوا شوی دی. ځای په ځای که دا کوم چې پکې خلک ورته کمزوري وي، د نن کمزوري کاغې د تنقیدي ناستو سره خپل دغه پالنه وکړي، د ناستې پالنه وکړي، کینی ورسره پاسي ورسره د پوه خلکو سره. د نن کمزوري شاعران به د سبا ښه شاعران وي، د نن کمزوري چې دي دا به سبا د نورو لارښود وي. شعر ته زه د دې دور شعر چې دی هغه د ژوند ته نږدې خبرې دي، بلکې د حالاتو د زړه خبرې دي، د پښتنو د زړه خبرې دي، د دې خاورې د وسایل و د مسایلو خبرې دي. زه ورته ډېر په درون نظر باندې ګورم.
مطالعه کم رقم کوئ؟ سش کم کتابونه زیات ګورئ؟ د کمې ژبې کتابونه زیات ګورئ؟ اصلا اردو زیات ګورئ؟ پښتو زیات ګورئ؟ فارسی زیات ګورئ؟ انګلیسي زیات ګورئ؟ او بیا څه شی زیات ګورئ؟ شاعري ګورئ؟ لنډه کیسه ګورئ؟ ناول ګورئ؟ تحقیق ګورئ؟ یعنی د څېړنې کنا کره کتن او تنقید ګورئ؟
رشید خټک صاحب نخما وړاندې ذکر هم وکړو دې وخت کې زه تاسو ته د مشال ریډیو اورېدونکو ته کتونکو ته ډېر عجیبه هم ښکاره شم چې یو شاعر دی وي او هغه دې کتاب لوستی شي، هغه دې مطالعه نه کوي. خو ما په خپل ژوند کې ما خیال دی چې د دریو کتابونو نه ما به سیوا نه وي لوستلي، سیوا د هغه کتابونو نه چې زما ملګري راکي د شانله کې دن د پروفریډینګ دپاره هغه نه شم ویلی. د نورو ژبو خو څه کوي، زه د پښتو کتاب هم خدای پاک په دې باندې گوا دی او زما په سر باندې حاضر دی چې زه کتاب بالکل نشم لوستلی. مطالعه اوس یوازې دا نه چې زه د کتاب د مخ نه د کتاب د پاڼې نه وکم، البته دا ده چې کله نه ډیور ریډیو راغلی و نو ما دا زما د مطالعې ضرورت چې و هغې نه پوره کېدو. په هغې زموږ ادبي اتلان، سیاسي اتلان، په هغې به سماجي ستونزې را په ګوته کېدې. په هغې په هر حوالې سره هغه شپږ ګنټې د شپږو نه تر شپې تر دولسو پورې چې تر زو پورې ډیوه چې د کلي نه ډیوه سټارټ شوې ده او بیا ډیوه ختمه شوې ده چې ډیوه ریډیو چینل د دغه هر څه نه بس کړه. چې ما ریډیو اوس هم پروت دی په کور کې، نو ما ولې بیا مثالې هم نه دي اغوستي. دې سره سره که زه هم چې ډیوه ریډیو زما سیاسي یا زموږ د منګه په خپلو وسایلو مسایلو خبر کړی، نو بهشکه چې زما د یو استاد بلکې زما د استادانو رول ادا کړی، ځکه هغه مختلف خلک به راتلل او موږ به ترې زده کړې کولې. نو په دغه حوالې سره زما مطالعه شته دی چې ما د ډیور ریډیو نه ډېر زده کړې کړي دي او مستقل مې کړي دي، په پابندۍ سره مې کړي دي. او کله کله ځکه چې موږ مزدوران یو، نو مشال خو هم د خپلې خپرونې شته دی، خو دا به هغه به په شپږ بجې شروع کړي، مشال به شپږو ته ختم شو. که ما به د دې نه یو ګنټه مخکې د شپږو نه ګنټه مخکې لاړم، نو لږه خپرونه ما د مشال واورېده، خو دا شپږ ګنټې به ما مسلسل ډیور ریډیو چې د کلي نه شروع شوی ده تر دې وخته پورې ما اورېدلی دی. زما د مطالعې زما چې څومره مطالعه وه د هغې ضرورت د ډیور ریډیو نه پوره کېده.
لوهار صاحب، تاسو صرف شعر لیکئ که نثر هم لیکئ؟ او که نثر لیکئ نو په نثر کې څه لیکئ؟
رشید خټک صاحب، بالکل نثر نشم لیکلی، بلکې یو هڅه مې کړې وه په 2006 کې وم کې چې طاهر بونیری زلان د اخبار د ادبي پاڼې زموار کسو، نو هغه رالی افسانه چاپ کړې وه، ما ورته لیږلې وه. خو زه اوس دا ګومان کوم، بلکې زه په دې منې خپایم چې لږ هغې ته هغه افسانه لیکلي وه، هغه بیا د زلان د اخبار هغه مخې پې هم تور کړی و. ما چې بیا د افسانې وکتلې نو ما زه په دې خپه وم چې زلان د اخبار خپل معیار زما د لیک دپاره راغورځولې. نو بالکل نثر نشم لیکلی، هغه که تحقیقي دی هغه که تخلیقي دی. نو د دغه دنیا نه ډیر لرې ما، مخکې و مې چرته یو صفحه نیم لیکل په ملګرو باندې وکړو، اوس ډیر وخت شو چې زه یو صفحه لیکل د ملګري په کتاب باندې هم نشم کولی. او شعر هم بس هله ولیکم چې کله شعر وغواړي چې ما ولیکم، بس زه یو د یو قلم رول ادا کوم، د یو فنکار نه، بس چې کله شعر ته ضرورت وي نو هغه زه محفوظ کوم. خو ما دا کوشش نه دی کړی چې زه لاړ شم او شعر وګورم او هغې له قافیه راوړم او هغه نوې راوړم، ردیف راوړم، هغه نوې راوړم، په شعر کې کومه خبره وکم کومه ونه کم، خو بس وخت سره هغه د کتونکو خبره ده. که زما په شعر کې د احمد اثر وي نو بس زه د احمد محتاج یم، چې کله احمد راشي بس زه غزل ولیکم، او چې نه نو هیڅ هم نه لیکم. او نو نثر په حوالې دا ده چې زه بالکل نثر نه شم لیکلی او نه په دغه ناکام کوشش کې ځان نور مبتلا کول غواړم.
حقیقتاً یې د تنقید د بهیر چې دی کنه اوس په پښتو کې چې کم ناکادان دي کرکتون کړي، د دوی د کار نه څومره تاسو مطمئن یې، یعنی څومره ته راضي یې چې دوی خپل کار په ښه توګه کوي کنه، په خاصه توګه د شعر چې کم ناکادان دي چې په شاعرۍ تنقید کوي؟
راشد خټک صاحب داسې ده چې د پښتو شعر کرکتون کې هغه زمونږ لپاره لکه څنګه ما وړاندې نورو لپاره رټکې ووینم، د هغو لپاره هم چې زمونږ لپاره قابل احترام دي. تنقید داسې ده چې دا زمونږ د تخلیق کې چې کوم فنی او یا فکري ناروغي دي، دا د هغې علاج دی. خو د دې علاج دپاره معالج به هغه ضروري وي چې هغه د شخصیت پرستۍ نه لږ د هغه خول نه را بهر وي، او یا ذاتي خوښۍ ناخوښۍ د منه نه وځي. نو دا روجانات چې کوم دي تنقیدي، بیا نوي روجانات چې کوم دي، دا د تخلیق د پاره، د تخلیق د صحتمندۍ د پاره دا ډیر ضروری دي. او مونږ ته سل په سل مطمئن یو خودم رده چې شخصیت پسندی ته وزي، شخصیت پرستی ته وزي، او خلق بس چې خبره کوي په تخلیق یو کې شخصیت باندې و نه کې، نو دا به نورې د تخلیق ته به نورې ګټې راوړي، او نور به تخلیق صحت چې دی هغه به صحت مند شي.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو، اوس به دمه کوو او سندره اورو. اوس بیا د فضل رحیم لوهار سره خپل مرکې ته دوام ورکو. نو لیکوالانو ته څه پیغام لرئ؟
راشد خټک صاحب، چې د نو شاعرانو ته زخ پخپله په نو شاعرانو کې راځم هغوی ته زه پیغام نشم ورکولی. البته ستا سوال به ته کوم چې خپل چې کوم تخلیق دی یا تخلیقي سفر یې روان دی نو دی کې دی د قام د پاره د خاورې د پاره د خپل سماج د پاره هسې دې دا وکړي چې په دې خاوره باندې کولی شي نو د امن خبره وکړي، که کولی شي په خپل شعر کې نو د خپلو وسایلو مسایلو خبره وکړي. دویم دا چې په دې کې دې ځان ونه غورځي د جدت لپاره چې زه دې نوې قافیه راوړم، خیر دی که هغه بېمانې ده، یا دې زه ردیف نوی پیدا کړم، ټول کلام خپل د یو ردیف محتاج کړم، خیر دی که هغه زما د فکرونو سره او زما د قافیه سره سم نه دی، یا د نوو قافیو د نوي ردیفونو د راوړلو په ځای باندې د قام د زړه خبرې وکړي په خپلو شعرونو کې، د وخت او غوښتنو مطابق خبرې دي وکړي. ځکه چې دا تاریخ دی، تاریخ هر څه ویني او تاریخ بیا بسترګو هم دی، نو په دې دور کې چې کومې خبرې په کار دي په شعر کې په کار د چا خبرې وکړي.
او وختي ما د معاصر ادب په اړه پوښتنه وکړه، خو تاسو صرف د شعر په اړه، او هغه هم زما خیال زیاتره د غزل په اړه تاسو خپل نظر څرګند کړو. که د ټول معاصر ادب ته ګورئ نو بیا څه وایي د دې د معیار او د مقدار په اړه چې څنګه خلک ډیر ادب لیکي او څنګه یې لیکي، ښه یې لیکي، معیار یې څنګه دی، مقدار یې څنګه دی، نثر هم دی پکې، نظم هم دی پکې، غزل هم دی، نظمونه هم دی، لنډې کیسې هم دی، ناولونه هم دی، کره کتنه هم ده، څېړنه هم ده، خاکی دی، افتکلونه دی، او اوس نوی نوی اصناف هم راوتی دی. نو د ټول معاصر ادب په اړه څه نظر لرئ؟
رشید فټک صاحب، داسې ده چې د معاصر ادب معنی خبره کول یا د هغې جاج اخیستل دا خو ځان له بله اوږده موضوع ده. او که موږ وګورو نو معاصر ادب چې دی نو دا د وخت د زړه خبرې دي، د دې قام ترجمانی ده په صحیح مانو باندې، تر څو چې زما د نظر نه د فیسبوک د لارې نه تیروزي یا زه اورم چرته، زه ورته ډېر په دروند نظر ګورم. ځکه چې په هغه کې په معاصر ادب کې د فن په لحاظ سره که سړی په هغې خبره کوي نو په فني لحاظ هغه ښکلی هم دی او په فکری لحاظ باندې هغه هم د دې دور خبرې دي. څه نا څه ځای په ځای باندې که موږ وګورو نو په معاصر ادب کې زمونږ بلاش داسې شاعران راغلل چې هغوی د شعر د کومه فضا چې ده هغه نوره معطره کړه په جدت سره. نو خدای دې وکړي چې زمونږ راتلونکي هم کوم نسل چې دی نو هغه د جدت لاره ونیسي، په جدت کې کوم ته چې مونږ جدت وایو یا د خلک جدت وایي، په دې کې د سړی د خپل د خاورې سره د تړلو مسایلو باندې هم سترګې نه پټوي. شعر که هر څومره جدید لیکي خو د دې خاورې شعر دی، نو د دې خاورې د حالاتو رنګ به پکې ضرور وي او دغه به د شعر و ادب په تاریخ باندې، د پښتو ادب په تاریخ باندې دا به بوج کېږي نه خټک صاحب. ځکه چې دا شعر د دې دور شعر به داسې ده چې هغه پښتو متل دی چې څنګه ژرندې هغسې دوړی، نو څنګه حالات دي زمونږ شعرونه زمونږ تخلیق چې دی نن سبا هغه که د افسانې په شکل کې دی یا د ناول په شکل کې دی ځینې ځایونو کې یا د شعر په شکل کې دی، نو هغه د دې خاورې د حالاتو په رنګ کې رنګ دی او په لوستونکو باندې ښه لګي، تر څو پورې چې ما ته اندازه ده زه په خپله هغه شعر خوښوم چې په هغې کې زمونږ خبرې زمونږ د خام خبرې زمونږ د دردونو ترجمانی پکې، نو زه وینم په دې شعرونو کې چې زمونږ مسایل چړلی شي دي، زمونږ په وسایلو خبره شوې ده، په امن شوې ده، په بل څه شوې ده، هغه ټولو موضوعاتو باندې خلک لګیا دي خبرې کوي یا په سماجي ناهموارو باندې پکې خبره چې ضروري ده نو هغه پکې کېږي. نو زه خو ته ډېر د قدر په نظر باندې ګورم او الله دې وکړي چې دا لړۍ هم دغسې روانه پاتې شي.
لوهار صاحب، اوس پلک بیا ستاسو شخصي ژوند ته راشو، د دې لوهارۍ کار نه علاوه تاسو نور کوم کارونه کړي دي؟ تاسو بیا ځان ته وایئ چې زه مزدور یم، نو تاسو نور کومه مزدوري کړې ده؟
داسې ده راشد خټک صاحب چې کله ما لکه څنګه چې ما ذکر وکړو نو د سکول حالات د سکول نه خو بیا زما د مجبورۍ وتو چې زه ووتم. بیا ما زما ابوی دی الله پاکو بخي هغې زمونږ زمونږ په دې خپل کلي کې د یو ویلډر سعدالله خان سره کېنولم. نو ما هغه ویلډ کار هم زده کړو او د انګرۍ څه چې مونږ لوهاري ویو د ګرمې کارو دا خو زما نیکني په وراثت کې مونږ ته پاتې اداره تم زده. بیا د دغه کار ما زده هم کو د ویلډ کار مې زده کړو انګرۍ مې هم زده. خو د دې هر څه لپاره د دې کار شروع کول لپاره هیڅ هم نه و. نو زه بیا لاړم حیدرآباد ته چېرته چې زمونږ خلک د کوئلې کاروبار کوي. نو هلته ما څه وخت د کوئلې کار کړی دی. بیا هغه داسې و چې لږ وخت وشو ډېر ما کولی هم نه شو. بیا چې زه راغلم دلته بیا حالات داسې و چې کله دیاړي کړې ده کله ګاډي خالي کړې دي تش کړې دي کله چا په بلډینګونو کې دیاړي کړې ده. بیا دغه هم ستړی کړم او زمونږ لن کې کډه غټه نه وه خو بیا هم دغه وړې کډې د دوه درو کسانو د خرچې څه هېڅ بندوبست به سم نه و. نو زمونږ دلته یو کس و هغه ما ته وویل چې ته راځه فرابون الله پاک دې وبخي. داسې وکړه چې ته خواس یم انګرې او زه څادر مادر راوړم دا انګټه شروع کړه. نو مې نه دي جوړې کړې ما ته بس خدای به خیر کې بس هغه شروع کړه باندې. نو راشد صاحب د ملکن ډیویژن کې نن سبا شکر دی الحمدلله دا خبره زه او زه ځان خوشبخته ګڼم چې خدای پاک زمانه څه نه څه کار واغسته. نو ما هغه انګټه منګټې هم شروع کړې. هغه انګټو چې دا و چې دغه سړي سره ما په شراکت کار وکړ یو دوه کاله درې کاله بیا ما ځان له کار شروع کړ. نو په هغې کې ما خپلې تجربې وکړې چې هغه نن سبا په ملاکن ډیویژن کې په یخو علاقو کې هغه ډېرې مشهورې دي زما هغه تجربې چې کومې دي. نو هغه په مردان کې په هغه ډیزاین باندې یا په هغه رغانه باندې انګټې جوړېږي هغه په ټول سواد کې جوړېږي یخو علاقو ته ځي دیر ته ځي مدین ته ځي دي بټاګرام طرفونو ته ځي دلته شنګلې ته راځي په خپله زموږ کلي ته زما په ګاونډ کې چې کوم دوکانونه دي نو هغه زما ډیزاین کړي انګټې د سواد او مردان او د یو ځای بل ځای نه دلته کې راځي. نو زه د هغې نه په داسې اندازې مطابق که لږه تیرې پاتې پکې راشي په خبره کې نو معافي غواړم او زما د اندازې مطابق په دې باندې هغه تجربو باندې کومې چې ما کړي دي کامیابي شوي دي. هغې وجه دا وه چې هغې به د عام انګټونو لرګي هم کم سیزل د هغې رغاڼې هم جدا وي او ښکلې هم وي او د خلکو د مزاج سره سمې وي. دا ټولې خبرې چې خلکو په نظر کې وساتلې هغې خوښې کړې. نو د هغې باندې نن سبا زما په خیال باندې اته نهه سوه کاریګر چې دي نو هغه زما په تجربو باندې کار کوي په سواد کې او مردان کې او په خزخیله کې په شنګله کې په نورو ځایونو کې او د ملکن ډیویژن یا د دغه نورو علاقو چې چېرته یخ ځایونه دي نو ټولو کې هغه انګټې چلي اوس دا اندازه نه شم لګولی چې په څومره کورونه کې مستفید کېږي. او د واتو سو کاریګرو کورونه د هغوی چوله چې ده یا د هغوی نغری چې دی نو هغه د دغه قسمه انګټو نه کاروبار یې پرې روان دی او د هغوی نغری هم په دې باندې بلیږي.
ښه نو بیا خو یو ساده مزدور نه یې پوره انجینیر یې او پوره اختراع دې کړی ده ډېر ښه.
زه خدای پاک ډېر شکر ادا کوم چې زما د لاس نه داسې څه وشو چې هغه د ما د خام په خیګړه راغله او هغه زما د زما په شان د غریبانانو کاریګرو په خیر راغلو. نو بس دغه مې کاروبار دی اوس یې هم کوم زوی را سره دی یو الک بهر دی مزدورۍ کې دی یو را سره دلته کې دی بلاش شکر دی چې څومره کسانو زما نه کار زده کړل هغوی لګیا دي خپل کارونه کوي او زموږ خو ډېر وړوکی کار دی او هغو زموږ نه هم غټ غټ کاروبار کوي او زموږ نه سره ډېر ګاټ دی اغوستونکي ډېر دي. نو دا هر څه زه ګڼم چې او خدای پاک زما د لاس نه دا یو کار وکړو چې د دې علاقې ځنګلونو ته خیر ورسېدو ځکه چې هغه ما چې کوم انګټې تخلیق کړې نو هغه نیم په نیمه د نورو انګټو په مخ کې لرګي کم سیزي او د هغې نه 50% کار سیوا کوي. هغه د لیدو سره او هغه پوره بریفینګ غواړي هغه خبرې دلته اوس ممکن نه دي چې وشي. نو شکر دی بیا ما په دې خپل زما د کومې تجربې چې دي نو سین جیوګانو له پکې هغو راغلي وو نو هغو له بحیثیت د ټرینر ما کسان مې ټرین کړی دي او هغوی لګیا دي په خپل هغه علاقو کې نن سبا دغه کاروبار کې او زما هم دغه ذریعه معاش دی لګیا یم پکې. او خپل حلاله مزدوري کوم دا وخت الله پاک نه ډېر راضي ما چې زه د خپل د لاس حلاله مزدوري چې ده هغه زما د بچو زما نصیب شوی ده.
زما خیال چې د زمونږ مرکه هم په ختمېدو ده لوهار صاحب، خو تلونه مخکې به زمونږ اورېدونکو ته یو غزل واوروئ نو خوند به وکړي.
رشید خټک صاحب، دا د مشال ریډیو د اورېدونکو لپاره یو کلام دی چې بیا هم فنا نشو کار څومره فنا ولاړ دی، بیا هم فنا نشو کار څومره فنا ولاړ دی، مونږ یې پیژنو چې څوک د جنگ په شا ولاړ دی.
واه ډېر ښه.
بیا هم فنا نشو کار څومره فنا ولاړ دی، مونږ یې پیژنو چې څوک د جنگ په شا ولاړ دی. زما د فکر د رڼا دښمنان هم دغه دي، څوک چې په سوري مې د فکر د رڼا ولاړ دي. او بخنه واړم خو باڼه دي د شرخوخو په شان، بخنه واړم خو باڼه دي د شرخوخو په شان، د تشدد د نظریې په انتها ولاړ دي. بخنه واړم خو باڼه دي د شرخوخو په شان، د تشدد د نظریې په انتها ولاړ دي. وختي هم دې خلکو نارې د بغاوت وهلي، وختي هم دې خلکو نارې د بغاوت وهلي، لاس په نامه چې څوک دربار کې د بادشاه ولاړ دي. او ما خو وی تلی به یاران د قافلې سره وي، هغه خو ټول په خپل خپل ځای پاتې دي دا ولاړ دي. ما خو وی تلی به یاران د قافلې سره وي، هغه خو ټول په خپل خپل ځای پاتې دي دا ولاړ دي. او مقصد چې لوهاره دا به می یاران وي دا به بل څوک نه وي، لوهاره دا به می یاران وي دا به بل څوک نه وي، په انتظار چې می زوال ته پر اختیا ولاړ دي. بیا هم فنا نو شکار څومره فنا ولاړ دي، مونږ یې پیژنو چې څوک د جنگ په شا ولاړ دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، د فضل رحیم لوهار مرکه تاسو واورېده. اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده. Thank you.
لگ دک تو رب موسیقی